بهر د جهاد په اړه د ملا یعقوب مجاهد سرګندونو ولې خبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي که څوک افغانستان څخه بهر ته د جهاد په نیت ځي دغه جنگ دی، جهاد نه دی. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان کوم هیواد یا هیوادونه کې په جګړو کې برخه اخلي او یا هم کوم هیواد ته طالب وسلوال د جنگ لپاره تللی دي. آیا د ملا یعقوب اشاره تی تی پی تا دا؟ آیا د پاکستان حق ادعا چه د دغه هیواد په زینو تروریستی پیخو کې د افغانانو ښکېلتیا یادوي رښتیا ده؟ د طالبانو جګړه په دې شلو کالو کې جهادو که د قدرت لپاره جنگ، جهاد ته د طالبانو تعریف څه دی؟ د دوی روایت د جهاد څخه څه دی؟ دا او نورې پوښتنې د میلمنو سره مطرح کوم. او په دویم بحث کې هم په هیواد کې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو په ویش، ګټو او تاوانونو باندې هم د بل میلمه سره خبرې کوم. سلامونه مې ومنئ، زه ګالیا رانا نورستانی یم. هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شئ. پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد له ټلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. مجاهد د تورونو بهرنیو وګړو شمیر ونه خوده، خو زیاته چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې طالبانو د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د همیشه بهار راډیو او تلویزیون شبکه نن او ځوانان په نامه راډیو خپرونې تړلې دي. د دغه مرکز د اعلامیې له مخې یادې رسنۍ د طالبانو لخوا هغه مهال وتړل شوې چې په کې د خبریالانو یو روزنیز ورکشاپ جوړ شوی و چې ښځو پکې هم ګډون کړی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ژورې خواشنۍ په څرګندولو سره دغه اقدام د هیواد د ډلهییزو رسنیو له قوانینو سره په ټکر کې بولي او هغه پر آزاد رسنیو د هغو فشارونو او محدودیتونو لګولو په معنا ګڼي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي اداره یا یونسکو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 1.3 میلیونه ډېرې نجونې له زده کړو بې برخې دي. یونسکو پرون یک شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهوو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته شي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وشي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړ چې په افغانستان کې نجونې له نږدې 2 کلونو راهیسې د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې شوې دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتونونو د دورې له زده کړو محرومې دي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي دا جهاد نه بلکې جنگ دی. مجاهد په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې پاکستان په دې وروستیو کې د هغه هیواد په یو شمېر تروریستي بریدونو کې افغانان ښکېل بللي دي، اما تل طالبانو دا ادعا رد کړې ده.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یاد وزارت قمندانانو او منصبینو ته په وینا کې چې ځینې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي تلویزیون خبري کړي ویلي که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي دا جهادي جهاد نه بلل کیږي.
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهادي جهاد نه بلل کیږي. دا رسالت تاسو ګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دا جنگ دی جهاد نه دی.
مجاهد دغه څرګندونه په داسې حال کې کړي چې پاکستانی چارواکو په دې ورستیو کې په پرله پسې ډول د یاد هیواد په یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې د افغانانو د لاس لرلو ادعا کړې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت کې د دولت وزیر هینا ربانی کار د اگست په 2مه د آج نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل د طالبانو حکومت ته داسې اسناد او شواهد سپارلی چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغانت باو لاس لرل ثابتوي. د پاکستان په باجوړ خر کې د جولای په 10مه له ځانمرګي بریدو وروسته د هیواد صدر اعظم شهباز شریف تور پوری کړ چې افغان اتباع په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري.
زه فکر کوم دغه اظهارات په خپل انداز یو تکي چې دوی په نور هیوادو کې ده په امسای هیوادونه منطقه او دنیا کې د جهاد تکلري و دوی د دې ادرس نه دنیا نارامه دی منطقه او امسایان چې ګویا تهدیدی دی دوی امنیت دی ادرس نه په دې خاطر دوی غواړي چې اطمینان ورکړي چې ګویا موږ دا تکل نه لرو. په پاکستان کې په حملو کې په ځینې حملو کې افغانان دخیل ګڼل شوي دي او پاکستان اوس دا مسله راپورته کړې ده. ملا مجاهد غواړي چې دغه اندېښنو ته جواب ووایي او خلکو ته ووایي چې نور جهاد ختم دی، تاسې باید په افغانستان کې پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. زه فکر کوم چې دا د پاکستان د اندېښنو راکمول دي.
پاین وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوتو زرداری غواکړی کډ افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په ضد د کیدونکو ترګری زبریدون مخاونې نیول شي نو پاکستان بیا د اختیار لري چې په ترګرو پسې افغانستان ته ننوځي. خو د چارو شنونکو وایي پاکستان په دې کار سره خپل پرا پر نور اچوي.
بلخوا پاکستانیان هم غواړي چې خپل ملامتي خپل پر نور واچي. پاکستان د اقتصادي امنیتي او سیاسي بحران په کې راګیر دي او پاکستاني مشران کوشش کوي چې د خپل خلکو توجه د داخلي مشکلاتو څخه بهر ته واړوي.
خو د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی او د هغوی تر واکمنې وروسته د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه شوی.
موږ خو د دوحې په تړون کې هم دا راغلي دي او تر هغه مخکې هم موږ دا ژمنه کړې وه او په خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د مو خاوره د نورو په ضد وکاروي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې چې څونه مخکې خپور شو څرګنده شوی چې د طالبانو حکومت د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د مولا یعقوب د ورسته سرګندونو په حق لا د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. د سی سی چارشنون کې شفیق همدرد او فضل هادی وزین صاحب تاسو دواړو ته په پروګرام کې خراج لاست وایم. په خیر او سهلی رمننه کوم تاسو د وخت نه. وزین صاحب راځي چې پیل تاسو وکړو د مولا یعقوب خبرو باندې تاسو تبصره غواړم چې ولرم. د مولا یعقوب خبرې څه پیغام رسوي په دې وخت کې وس؟
سلامونه وړاندې کوم. زه ګمان کوم چې د سفارت حکومت د دفاع سفارت وزیر څرګندونه چې د افغانستان وګړي باید نورو هیوادونو ته جهاد لپاره لاړ نشي او کدوې ولاړ شي نو دا جنگ بلل کیږي او نه جهاد. دا سو یو ور دي سو پیغامونه واستي. مثلا یو خو دې ګاونډي هیواد پاکستان چې اوس ځینې امنیتي سره مخامخ دي او ځینې چارواکي د پاکستان او افغانستان متهمي چې د خلک ځینې افغانان پکې الله سره دی برخلک دي په دې ورسې چاودنو کې. نو یو خو خدا پاکستان ته پیغام دی چې او پاکستان ته اطمینان یو پیغام راوستل کیږي چې تاسو د افغانستان لغان مطمئن اوسئ چې موږ دې اجازه نه ورکو. بل خو ته چې د ځینې نه نړیوال ځینې نور هیوادونه هم د افغانستان د ځینې غوښونو هغه هم تشویش لري اندېښنې لري. نو هغه د پاره پیغام د تاکید د اطمینان د چې د افغانستان خاوره د پاکستان وګړي نور د نور هیوادونو په مقابل کې نه استعمالي. او بل خبر دا چې هغه د توحید ترون ورسته د بار بار د سرپرست حکومت د طالبانو د تحریک چار مسولین دا خبره کوي چې موږ خپل ژوند ته پابند یو او د افغانستان خاوره د دور هیوادونو په مخ کې نه کارول کیږي. البته بل خبره دا چې کېدای شي دا هم د نړیوال کې د طالبانو د تحریک په داخل کې په افغانستان کې د طالبانو تحریک په داخل کې په نړیوال جنگیالي کې نورو خلک د سي چې هغه حکومت سره تر پرسه حکومت سره د سي نه خلک خاني د سي راپورونه سره موجود دي. ځینې خلک وایي چې افغانستان بهر د نورو هیوادونو په داخل کې مثلا د دوی سره پروګرام لري یا برنامه لري یا کېدای شي د استخباراتي کړي د خلک کاري استعمالي د نورو هیوادونو د د نام نه کول دي لپاره نو د ټول په هغه لپاره د یو سرپرست حکومت غواړي د دفاع او سرپرست وزیر په خلا چې خلق دنیا ته د نیوات نه ورکه او بل خبره ده چې یعنی کدی داخله متوجي پیغام هغه ده او داخله متوجي او اسن د الفاظ څو دي په بهر د نوزي کړه جهاد جنگ دی او جهاد نه بلل کیږي نو دا ابداده چې کېږي چې د اندېخنی موجوده په داخل کې طالبانو په حرکت کې یا په پاکستان کې چې ځینې خلک یعنی چې د پروګرام به یې کوشش به یې چې فکر به یې نو د دې شندول د لپاره دا سرګندونه کېږي په پټول کې دا سرګندونه ده خبره ده چې د افغانستان د سرپرست حکومت د مسؤلیت دی او مسؤلیت احساس کوي دی او مسؤل اداره په توګه افغانستان خلک او افغانستان حدود او سرحدونه کنټرول کې او دا د نه واځي چې ته د نړۍ لپاره سیمه د باندې اطمینان خبره ده بلکې د افغانستان د ملي ګټو د لپاره دا ډیره مثبت ګام دی او د تایید وړ دی
بله مننه کوم وزیر صاحب اجازه راکړي د همدرد صاحب څخه هم پوښتنه ولرم همدرد صاحب تاسو د وزیر صاحب خبري واوریدلې طالبان یعنی داسې کومې اندېښنې د طالبانو سره شته چې د هغه د شندولو لپاره داسې سرګندونې دوی کوي همدرد صاحب زما غوري پوښتنه مې ستاسو څخه زما غلري همدرد صاحب زه فکر کوم چې همدرد صاحب زما غږ نه اوري وزین صاحب تاسو په نظر تاسو څه فکر کوئ چې داسې څه اندېښنې به د طالبانو سره وي مخصوصا د ملا یعقوب سره چې هغه داسې څرګندونې کوي او دا څرګندونې خورا ډېر خبرګونونه یې هم راوپارو یعنی فکر کوئ چې د هغه مستقیم اشاره ټي ټي پي ته و پاکستان ته و هغه ادعا چې بیا پاکستاني لري چې په تروریستي پیښو کې افغانان لاس لري په پاکستان کې دا بیا دغه څرګندونې دغه ادعا د پاکستان یعنی نرخیا کوي
چې دی هغه خو په ظاهر کې د افغانستان وګړنه کې وګړي نه دي د افغانستان تابعیت نه لري هغه خلک نو دا کېدای شي دا دسی چې په داخل د افغانستان کې د داخل د طالبان اسلامي حرکت کې تحریک کې مثلا یا نور په افغانستان کې نور خلک چې د افغانستان وګړي دي هغه ته دا پیغام دا په داخلي حزب باندې چې هغه دي د افغانستان سرحدونو نه بهر هغه دي جنگ ته لړ نشي کې هغه جنگ ته زیات جهاد تر نام لاندې هغه جهاد نه دی هغه جنگ دی یعنی زه ګومان کوم چې دا پیغام مخکدم داخلي د ډی ټی پی اکل خو مخکنه د حکومت سرپرست حکومت چارواکي بار بار د خبره کوي چې مونږ هغه اجازه نه کوو چې د افغانستان خبره وکړي او د پاکستاني چارواکي اتهامونه دوی په خپل تصریحات کې دا خبره کوي چې دوی افغان وګړي افغانان چې د افغانستان د حکومت د افغانستان تابعیت لرونکي خلک دي هغه په پاکستان کې دي نه باندې هم نه یو کې د خپلواله د خپلتوب اتهام ور باندې لګولې وو نو زه غواړم کوم چې هم دغه پیغام مهم پیغام دی هم د داخله لپاره د افغانستان د طالبان اسلامي تحریک جنگیالي ته هم بهر ته په هر صورت د نتیجه هغه دا چې دا خپ پیغام دی باید افغانستان خاوره د افغانستان وګړي د نورو هیوادونو په ضد ونه کارول شي مخکې موږ د تجربه لرو مثلا کله د ځینی افغانان د ایران له خوا نه د سوریې ته جنگ لپاره استول شي او همدا اوس هم خلک چې راپورونه شته چې په اوکراین کې ځینې افغانان د کرایي عسکرو په توګه د اوکراین په صف کې جنگيږي د روسانو په مقابل کې ځینې په اخوا ته ځینې د واګنر په تشکیل کې د روسانو په
وظیفه وو ګنشمیر افغانان په خواله رسنوي کې دوی د مولا یعقوب خبرو څخه داسې تعبیر دوی لري چې افغان وژنه د نن په افغانستان کې جنگ جګړه دا ټول جهاد خدای افغانستان نه بهر بیا دوی ورته د جنگ روایت ورته ورکړي په خپل طالبان بیا د جهاد نه څه تعریف لري
په شری لحاظ باندې هغه تعریف جهاد هغه چې هر هغه تلاش کوشش جد جهد چې هغه د مسلمانانو د اسلام د مسلمانانو دفاع لپاره اسلامي ارزښتونو د حمایت لپاره کیږي که هغه په قلم په ژبه په مال هغه په مسلحتو هی هغه جهاد دی وطن جهاد کی دا شرط چې هغه فی سبیل الله باید د الله لپاره نور دنیوي او د حکومت او د قدرت او د نور د مادي ګټو لپاره باید جهاد نه وسیږي. دا په شری لحاظ هغه جهاد دی چې د خدای لپاره د الله تعالی د رضا لپاره یو د اسلامي او بل خبره ده جهاد څنګه چې نموز فقه لري قواعد لري ضوابط لري اصول لري نور عبادت زکات روزه هم دغه سي جهاد هم خپل ځنګړي فقه لري بعد جهاد د قواعد اصول او ضوابط او شریع احکام سره سم باید ترسره شي. نو هر جنگ ته مونږ جهاد نشو ویل هر جنگ جهاد نه دی دغه جهاد هغه ځان ته مقدس هدف لري او کله چې مسلمانانو خاوره هغه د ترغلن د راشي ارغل روان دي وشي د مسلمانانو عقیده دین ناموس حیثیت خاوره دا د ارزښتونه دا تر پخو لاندې شي او تهدید لاندې په هغه وخت کې مسلمانان مکلف دي چې خپل دین او عقیده او ایمان او خاوره او ارزښتونه او ناموس هغه لپاره د مقدساتو لپاره مسلمانان د هر جهاد کار وکړي او جهاد کې صلات الله پورې وځه کوم کم چې دا
بله وزین صاحب زه دې ته هم راځم چې په خپل د طالبانو جنگ په دې شل کلونه کې آیا جهاد او که جنگ دنه په افغانستان کې هم در صاحب کتاس زما غاوري غوړم چې تاسو نه هم پښتنه ولرم تاسو نظر ولرم مولا یعقوب وی کڅوک له افغانستان څخه بهر ته د جهاد په نیت زی دغه جنگ دی جهاد نه دی پښتنه و زاده چې طالبان کوم هیواد یا کوم هیوادونه کې په جګړو کې برخه اخلي او یا هم کوم هیواد ته طالب وسلوال د جنگ لپاره تللی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته قدرمن وزین صاحب ته قدرمن دونکو سلامونه ونی کی هلی په پیل کې موږ وایلی سو چې د طالبانو د تحریک رامنځته کیدل د هغوی شل کلنه مبارزه د یرغل په وړاندې جهاد دلته چې کوم جنګیالي روزل شوي په کومه روحیس جګړه مخته بول شوي ده د دې اساس جهاد و جهاد چې کله په دغه عقیده باندې چې د جګړې ته داخليږي عقیدوي جګړه ده د قدرت او د واک ترلاسه کولو د نورو مادي امتیازاتو د ترلاسه کولو روحیه د دې اساکرو ته نه درول شوي یوازینی هدف د دې شریعت دی ارزښتونو اسلامي ارزښتونو څخه دفاع موضوعات دی هغه روحیه ده چې په باندې جګړه کړی ده کله وخت چې د جهاد لمړی درس دی طالبانو عسکرو ته ورکړل شوی په غو کې دا ورته ویل شوی دی چې د قیامت ترزی پوری به جهاد روان وي جهاد د ځمکې په سر باندې نه ختمېدون کوي دا هر وخت یو ډله سپیشل ډله چې د الله تعالی دی احکامو دی په لیکولو لپاره به جګړه کوي جنگي کې به شهیدانی کې به قرباني به ورکوي دا به د ځمکې په سر روان وي د قیامت ترزی پوری هغه روحي په اساس باندې د طالبانو جنگیالي نشي کولای چې یو دم له د جهاد هغه روحیه هغه جذبه چې د دوی مغزونو ته تللی ده او دوی د عقیده باندې روزل شوی دي هغه یو دم تغییر وکړي او دوی وایي چې جهاد نور ختم ده نور به نظامی حکومت به ویچارې به وي امتیازات به وي او د دنیوي مکافاتو باندې به دوی پاتې کیږي تبي خبره ده یو شمیر کسان عسكر اتاپلوړه کچه باندې جنگي قومندانان به جدي وسم دا نظر لري چې باید جهاد ته ادامه ورکړي په سیمو کې چې اړتیار دل کیږي هغه ته دي مسلمانو ډلو هغه اسلامي ډلو چې هغه جهاد باندې بوختي دي دغه یې ملاتړ وسی
ما په افغانستان کې طالب جنگیالي او قومندانان چې وستاسو یادونه وکړه چې په دې عقیده دي د افغانستان نه بهر په جګړو کې دوی خیل دي د جهاد لپاره وز دوی په افغانستان نه بهر جنگيږي کده یعقوب خبري خاص مخاطب درلوده
تل شکه یعنی دا څوک نسی راولای چې هغه جنگیالي چې د اسلامي امارت پلیکو کې ترمن وزې پوری د امریکا په وړاندې جهاد کې جګړه کوله هغه دی نن په کور کې دا هغه منطقي خبره هم ناراضي په دې خاطر باندې چې طالبانو جګړه بیا د معنا لري چې واک لپاره و دي د دنیوي کمیګټي چې کوم اهداف شو هغه ترلاسه شو مګر نه د طالبانو جنگیالي په هغه عقیده باندې روزل شوی و سی هغه دی کفر په وړاندې د کفر د اسلام جګړه و جهاد او قرباني ورکول او آماده کیدل چې کور دننه د سي قومندانان د سي جنگيالي او وي سره بده لاقیده یو دا فکر به چې وي وای سي باید موږ له افغانستان څخه بهر په هر سیمه کې کچې ته اسلامي ډلو دی ملاتړ اړتیا باید موږ ګډونو کوم سره ملاتړ یې پاتې سو موږ غي سره په جګړه کې مرسته وکړو د ملاصاب یعقوب خبرې کې دا سي یو هدف دی چې ټول هغو جنگيالو دي هغو مشرانو قومندانانو دی نظر پولاندې باندې په رسنی زبانه باندې خپل نظر خپور کی او غوی دې ته وه ته وی چې باید د امیر اطاعت وکړي ترغه وخت پورې چې امیر ورته امر نوي کړي دوی باید نورو ځایونو کې په جګړه کې
ګډون وکړي. بله اجازه را کې د وزین صاحب څخه وختونه ولر. وزین صاحب څه فکر کوي چې په دغه شل کلونه کې په افغانستان کې چې جګړه روانه و دا د طالبانو او د تیر حکومت او هر نوم چې دوی ورته ورکوي آیا دا جهاد وکړه د قدرت لپاره جنگ؟ تاسو نظر په دې حق لڅ دی د مولا یعقوب د دې خبرو څخه و سرګندېږي چې د دوی جنگ جنگ وطن په افغانستان کې کا جهاد؟
کلم پر شری لحاظ باندې کله چې موږ مسلمان خاوره مسلمان خاوره د مسلمان هیواد د مسلمانانو ارزښتونه عقیده او هغه د یلغل رند راضی او باندې تجاوز کیږي هغه ته د مسلمانانو له خوا یې کړي کوپاره له خوا نه یې به تشخص نشي دغه مسلمانانو له خوا یې په هغه وخت کې په شری لحاظ باندې جهاد لکه چنموز لکه روجا لکه نور عبادتونه د په مسلمانانو باندې فرض کیږي ځین باندې فرض کفایه ځین باندې فرض عین په دغه فقهي کتاب نابیو کتاب تفصیل فقه الجهاد کې دا ټول واضح او روښانه غوډه نو په ځمون دا بشل تلونو کې چې دلته افغانستان کې دا افغانستان باندې ارغل شوی افغانستان تل اشغال لاندې راوړی او په بهرنی هیوادونو دوی عسكر افغانستان راغلي نو په هغه حالت کې دا د هر ارغلګر او اشغالګر په مقابل کې هغه مقاومت او مبارزه چې هغه د خپل جهاد باندې تر سره کوي هغه یو خبره ده چې په مشروع او حتی په ځی قوانینو کې په ان هر هو په دنیا کې دا منل شوی خبره ده چې هر ترمن چې کله جنگ دي مسلمانانو ترمن دی او هیواد د خلکو ترمن بیا دغه جنگ ناجایز ده د مسلمان وجل د مسلمان پلس دا نه کې هم دې لپاره موږ په دې شلو تلونو کې یو له خانمنګ دي اشغال په مقابل کې د ارغل په مقابل کې دا ماده زموږ موقف وو تر څو چې بعد هغه په دې ټول خانمنګ د بین الافغانی جنگ او د مسلمان وطن وجل کې خپل پلس
تیره مننه کوم وزین صاحب. نور وخت نه لرم متاسفانه چې بحث ادام ورکوم. د سې سې چرشن کې شفیق همدرد او فضل هادی وزین صاحب ستاسو د وخت او زمونې څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسئ. د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې شمیرنې ښیي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې له 2.5 میلیونو څخه زیات الکترونیکي پیژندپاڼې خلکو ته ویشل شوې دي. د ادارې تیرونې ویل چې هغو کسانو چې په تیر یو کال کې نوي الکترونیکي پیژندپاڼې اخیستي 1.5 نارینه او 1 میلیون ښځې دي. د یادې ادارې د معلوماتو په اساس په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدلو وروسته تر اوسه 4.5 میلیونه کسانو الکترونیکی پیژندپاڼه اخیستې دي. د همدې موضوع په هکله د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. د پوزي چارو شنونکو محمد خان اندر صاحب خراغ لاست اندر صاحب پروګرام ته ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. د برېښنایي پیژندپاڼو په ګټو کې لګ رڼا واچوي ګټې څه دي او د ښه حکومتوالۍ په برخه کې څه مرسته کولای شي؟
مو هغه لګالیا رانا نور سالي تاسو او د تاسو د پروګرام لیدونکو او ورته سره د کومه اوبړې خو دا وایي چې تذکره یو عربي لغت چې د ډاکټونو یا سپارښتنو لپاره په خو د لیکوالانو شاعرانو لپاره کارول کېده. دا یو اوس یو حقوقي د بجنګلوي سند ده چې په افغانستان کې په لومړي ځل په 1900 کال کې په مریض کال کې د شاه امان الله خان دا تذکره له پاس ته ورکړل شو. وروسته له درې کلوې په افغانستان کې د ثبت او نفوذ کوس ریاست د کومي چارو وزارت تر رهبری لاندې جوړ کړ چې ټول افغانستان کې قانون وځه کړ چې باید تسکیری وخت شي. خو ډېر کم خلک تسکیری وخت شي د ځاشا په وخت کې د کاغذ په توګه و. بیا وروسته د داوود خان او د نورو وروستیو حکومتونو کې د کتابچو په توګه توضیح کېدل چې د ښاغلي پخوانی ولسمشر کرزي په وخت کې په 2003 کال کې هغوی اعلان وکړ چې دوی به الکترونیکي تذکرې خلکو ته توضیح کړي. چې بیا د پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې د دې کار پیل شو او لومړنۍ تذکره ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني واخیستله. د الکترونیکي تذکرو ګټې ډېرې زیاتې دي ځکه چې زه په خپله په یو د پولیسو په اداره کې د پیژند په شعبه کې وم. مختلفې تذکرې به راتلې او د مختلف حکومتونو نمونه به غلط وو. حتی د زوی به په پلار پسې نه وو لیکل سوی، په کاکا په ماما پسې. او همداسې ښځو ډېرې کمې تذکرې اخیستلې چې د افغانستان د اداراتو کې ډېره بروکراسي ته مخه کړې وه، رشوتونه او جعلکاري کېدلې. له بلې خوا نه د افغانستان نفوس هم په بشپړه توګه تر اوسه پورې هم نه دي شمېرل شوي چې الکترونیکي تذکرې به وکولی شي دغه ستونزې له منځه یوسي. له بلې خوا پخوا هم په کاغذي تذکرو کې جال کېده. زموږ ګاونډي هېوادونه چې د خطونو نه اخوا د ایران سره د پاکستان سره د پولو نه اخوا زموږ هم ژبې پراته دي چې دوی هم استفاده کولې. او ځینو جهادي تنظیمونو ډېرو عربو ته هم افغان پاسپورټونه او تذکرې ویشلي دي. دا یوه ډېره لویه ستونزه ده چې باید دا الکترونیکي تذکرو سره به حل شي. دلته به ډېرې ستونزې زموږ حل شي، زموږ نفوس به درست ویشل شي. په هغه شرط چې اوس چې نړۍ له ټکنالوژۍ له طریقه ډېره مخکې ده، الکترونیکي تذکرې باید د هغه روغتونونو زیږتونونو له هر کله چې زموږ خویندې ولادت کوي دغه وخت نه د افغان ماشومانو که ښځې دي او که نارینه، د هغوی د زیږدیز تاریخونه باید ولیکل شي او له ثبت احوال نفوس سره دوی باید مستقیما اړیکې ولري. تر هغو موږ کولی شو د افغانستان دغه اوسنی
یو پختره می داسې مطرح کوله چې اوس دغه الکترونیکی پیژندپانو د ویش په اړه هم ځینې پوښتنې شته. د دې ته هم راځم که وخت هم درلوده، خو د تیر حکومت پر مهال په الکترونیکی پیژندپانو کې ځینې ملاحظات وو، لکه د افغان او اسلام د کلمو د لیکلو له امله دا مسله د وخت په پارلمان کې په یوه لویه جنجالي مسله بدله شوې وه. کوم ټکي تاسو معلومات څه دی په دې پیژندپانو کې ذکر شوي وس؟
زما په اند ستونزې وې ځکه چې زموږ ډېر ورونه له دغه الکترونیکي تذکرو سره بلدیت نه لري. دا تذکره د یو افغان د پیژندګلوي پاڼه ده او دلته باید د ملت نوم لیکل شوی چې افغان ده. تر هغو په ځینو ډېرو نورو هېوادونو کې هم وکولی شي له دې نه استفاده وکړی شي او دوی د خپل هویت ثبوت وکړی شي. خو هغه ستونزې چې په تېر حکومت کې او هغه ناندرۍ چې وې، زه باور لرم چې هغه ډېرې تعصبي بڼې درلودې چې دا یوازې یو څو د ګوتو په شمار د قومونو تجارانو د افغانانو لپاره باید یو نوم د ملت واخیستل شي چې هغه افغان ده. تر هغو زموږ په اتحاد اتفاق کې هم رسو کې او بل زموږ د نفوسو د شمېرلو لپاره موږ ته ګټه وکړي. کېدای شي چې په دې کې هېڅ د مذهب نوم نه وای راغلی، خو دا چې ډېر اسلامي ګراو خلکو دا غوښتنه درلودله د دې نوم پکې لیکل شوی چې اسلام او ملیتونه هم اوس پکې لیکل شوي دي چې دا به وکولی شي. ډېره مننه
کامندر
صاحب.
مننه کامندر صاحب. ځینې پوښتنې ما سره د ویش په هکله هم پاتې وي چې داسې ګنګسې شته چې دغه پیژندپاڼې د نورو هېوادونو وګړو ته هم درنه په افغانستان کې ورکول کېږي. په هر حال نور وخت نه لرم. د پوځي چارو شنونکي اندر صاحب، ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه. قدرمن لیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ستاسو متیا څخه مننه کوم. په خیر اوسئ.